دا لامیه د لوړ پورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپایي ټولنې په کوربهتوب د جون میاشتې په 14 او 18 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 380 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله له پیل راهیسې ټولې 40 تنې شوې او شاوخوا 2150 تنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2025 کال بشري اړتیاو یوازې 13% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډپ کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تغذیې مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. دوچا په خبره د می میاشتې نه تر اکتوبر پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یون وومن په راپور کې چې تازه خبر کړی ویلي افغاني ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند بې برخې شوې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیاوو او جنسیتي برابرۍ تر ټولو پراخ ارزونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د 2023 کال د افغانستان د جندر شاخص په نوم خپره کړې ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د زده کړو کار په ګډون پر افغان ښځو پراخه محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال په هرو 100 ځوانو ښځو کې 8 د زده کړو کار او مسلکي روزنې له حقه محرومې دي. دغه راپور چې سه شنبه د جون په 18 د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص یا جنډر انډیکس په نوم خپور شوی، پکې راغلي چې دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیا او جنسیتي برابرۍ په اړه تر ټولو پراخه ارزونه ده. د راپور پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغان میرمنې د انساني پراختیا له نړیوالو معیارونو شاته پاتې دي. په راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان له یمن وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ تر ټولو پراخه جنسیتي تشه لري. د یو این وومن ارزونه ښیي چې 86% توپیر د روغتیا، زده کړو، مالي خدمتونو ته د لاسرسي او تصمیم نیونې په برخو کې موجود دی. دا شاخص دا هم ښیي چې افغان ښځې په منځني ډول یوازې 10% خپله واقعي وړتیاوې کاروي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا شمېر 8.5% ته رسیږي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د مسؤلي سیما باحوس له قوله راغلي د افغانستان تر ټولو ستره پانګه د دې هیواد میرمنې او نجونې دي. د دوی ظرفیت له پامه غورځول شوی خو هغوی بیا هم مقاومت کوي. افغان ښځې د یو بل ملاتړ کوي، کاروبارونه پیلوي، بشري مرستې رسوي او د بیعدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي. په راپور کې راغلي چې افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوي او دا چې د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز له امله د دوهم پړاو زده کړو بشپړولو کچه 0 ته ټیټه شوې، ان د روغتیایي زده کړو برخې ته هم د دوی تګ بند شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا هم ویلي چې د افغانستان بازار د جنسیت لاړخه تر ټولو لوی واټن لري او یوازې 24% ښځې د کاري ځواک برخه ده، په داسې حال کې چې 79% نارینه د کار په بازار کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او میرمنې وایي چې د زده کړو او کار په ګډون د طالبانو له لوري د دوی په وړاندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. د کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نښودو له پشرت ازادي راډیو ته وویل
زنای افغانستان د تای 4 سال با بسیار
افغان میرمنو په دې تیرو څلورو کلونو کې سخت فشارونه او محدودیتونه تجربه کړل. دوی یوازې خپل نفس اخلي خو له روحي او رواني اړخه سخت ځورېدلي چې جبران به کلونه واخونی سي تر څو افغان میرمنې یو ور بیا آرام ژوند ته ستنی شي
کلی قرار داشته بشه.
د ننګرهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو او غوږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې ورځ تر بلې سخت محدودیتونه تجربه کوي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی. ورځ په ورځ خرابېږي، په ښځو باندې نو هر محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نرازی نور هم منفی تغییرات رازی.
د ختیځ لغمان یو وسیدون کې چې دی هم نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې نړیوال ټولنه او ملګری ملتونه باید طالبان حساب ورکول ته اړ کړي.
نړیوال ټولنه او ملګری ملتونه باید جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغوی باندې دی او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي چې له امله په دې هېواد کې واکمن طالبان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل راپور کې خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته د نړیوالې پاملرنې نشتوالی کولی شي په نورو هېوادونو کې د ښځو حقونه هم زیانمن کړي. دغه ادارې ویلي دغه راز د بشري مرستو نشتوالی د ښځو او ماشومانو لپاره د سلګونو خدماتي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري تاسو کولای شئ چې اوس د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر اپلیکیشن باندې هم پیدا کړئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. حل تاسو مخ پر وې پانه باندې مستقیما د ازادي رادیو پر وې باندې پر اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. تاسو اپ ستور اپل ستور ته وړي او لاغې ځای کولای شئ چې زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور وشته تاسو مخ خبرونه واورئ. همدارنګه په نورو پلیټفارمونو لکه فیسبوک، یوټیوب او نور چینلونو هم موږ تعقیبولای شئ. اوس مرزو په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ او د خبرداري د دغه ملیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کړې ده. ورپسې ساسي پیغامونه.
اوبه د ژوند سرچینه. خونن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ څلوېښت کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښته اوبه هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دالمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا وو چې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم وو. 15 کاله بعد یا 6 کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو 2 متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برمه وهلی سا یې تقریبا 30 متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل ساو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیل اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوی او اوس د اړتیا وړ اوبه په بای اخلي.
څلوېښت متره سم وهلي و، یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي. د وچکالۍ سره مخامخ یو، نو په انتظار د ټینکر ناست یو. چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په 13 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 440 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 30% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت و پوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږ دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې ارتونه عاجل کیږي، هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
facebook.com/azadiradio ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دی اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به ښه وي چې کوم کسان چې دي اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي. ما شخلی خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي، ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پر ځایو باندې مسلکي کسان وګمارل سي، او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي، ډېر مصارف شوي دي. که چېرې د پوهنتون استاد هم لري سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کېږي، دا خو ما فکر سره شکار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې واس کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي سروغ او جوړ به یست. د غزنی ولایت مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحی روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټ ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي وسخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث میکنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی میکند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشن. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنای است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کوم ستوندو سره مخ کیږي، ولی زینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط و صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آگاهی لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د میرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو میرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې سره مساوی دي، بلکې مشابه نه دي. سره نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوی دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځې نشته، بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دعوه بیا زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لویه بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دی، خو یو کپه ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې، دا هغه کساندې چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وې تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دلته څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او توی چې نه دار دی نیک مرمنی نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار دکې دا قید نشته دی فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس مو حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلن مقام د اسلام د نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم اما عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکوئ خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې ته طلاق ورکړي ښځه حق لري چې د مېړه نه تخلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کوم حقوق یعنې نور کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو همدومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایته علما نه ملایان یا اخوندان وولو وایم د ملا نوم مربانی بده ده اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هیڅ قسم آگاهی نه لري هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه مربانی پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینه محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام دته د په خوخې نفقه ورکی د خوخې ژوند ور ورکی نو به دا سره بهتر ونده خو به خدا خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دی ځکه دا ولی بهتر دی خو بهتروالی په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهتروالی په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي خو کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی د مهرباني نه کار وانه دا سره بدتر دی به بهتر نه دی
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنه باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانینو باندې عملی کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي یوازې اره خبر بده د منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي دو جمعتون نیولې دي د پخوان دو په جمعتون کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ منو تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلارني کې دین میراله بس دي دوه کتابونه نه غهین لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلارني کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پز منګه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شه د علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط وسیګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګه دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بده خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زه دا کار وکم خده که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوه نه وي یعنی موږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه سي کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دي کورنۍ دي ټول وګړو حق تر پولند کیږي چې دي کور نارینه دي خځې میړه ده دي حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته دي کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل دي آرامښت حق له لاس ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال جنجال لی او دغه دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي. دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دسخه اولادونو به سز دکی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګه عیني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې یوازینی وجه دا ده، د بل لن مثال وایم، د دې ملایانو د دې اخوندانو دغه یو ذهنیت را پاتې دی. یو سړی که د والدې یا د مور احترام کوي، وایي دا ډېر ښه سړی دی، ډېر بهتره سړی دی، که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي، وایي وګوره دغې له ورور وایي. خو که بل مقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي، بیا دا په دې دلله وګوره خدای نه خسته دې د اوسته وګوره. یعنی دا کوم عدالت دی، دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کوي ښه سړی دی، که د خور سره یې کوي ښه سړی دی، که د خاله سره یې کوي ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیری، یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندي هم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی هغه څه خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینې کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خو داسې هم لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مورې نه وي، خورې نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیي، دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی ده کې ورور ده، دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېرته درتریخوي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغو په هېڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی ډېر په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس ورسره کوم، بیا کینم نو بیا هغه ماته بېرته وایي یاره مدني صاحب ماشاء الله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعیت هغوی دلته عمل لکه موږ ګوري. نو بیا بېرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې را وړه، دا به موږ پټه په جیب کې را وړه خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته را ورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا را وړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی را وړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او یو دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپل مېرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو، هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي. خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو، چې هغه دا احساس کوي چې دغه خاوند چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زه ومنم. زمونږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاوند چې ما څه وای دا دی که دا مانه خفه شنو خدای خپه دی. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاوند مې خفه شنو د مانه خدای خپه دی. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل قدرت سره
خلاصي کی
لدی ورسته به داستون ز څومره نورم زیات سی زکه افغان جونینس کولای درس و یغه میرمن چې کار درلو د وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داستون ځل په خانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره د نورم زیاتی دلی سی څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غوله دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله عدمي ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینو د چنيڅه تان غوړي هغه د کوم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم تاله د تعلیم تاله د فاکولټي تاله د انجینری یعنی دغه فیل دوله په قصد نه ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره دا خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوې دي ذهنیت اوس خلاص شوی دی دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کولای شي یو وار بیا په دې وتوانېدل چې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بند کړي او دا اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکم دوی ونشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل مېرمنې سره بد چلند وکړي همدال دغه مثبت اړخ ته راځو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوکې ځای په ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور لپاره د هغه په ژوند کې غواړي اماغه د ننګور لپاره په ژوند کې وغواړي بس
یو مشهور خبر مونږ تاسو لرو کنه وای کارده میګرده آیا د دوی سیاسر سره به بیرته تماس ونیسي
همدغه سی وسره کیږي همدغه سی وسره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دایره چې دوه پورمانه پردی چې دوی نخ کاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلوخ کار شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریخ ژوند غواړي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه خوګ ژوند ولري نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د زړه ټوټه وي چا به سره تکالیف تیر کړي چا به سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دی د ستاسو کور دی د ستاسو د کور غړي دا
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدی پایلې چې دی خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق را ننوته ابو بکر صدیق د عائشه پلارو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولاغو یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته جمع هيا ابو بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا اسما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورچ ګوره څنګه د درنی ته پیړ نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خورا سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي دا د پیغمبر اخلاق دي چې په عائشه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو کتر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه ک ابو بکر لای چې ول ابو بکر پلا ورو چورته چې ته د حق نه لږ ما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي ته د حق نه لږ دې باندې د خوشونتو کې د ما مېرمنه کستا لور د کار شو په خپل ځې نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب دې پیدا کړي، مطالعه دې کړي او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي تر څو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د میرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تربیه پرز کې چې است علمال او ملګری.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
Zalim Dar